واکو پینځه خو خپلواک سرچینو نه تن تایید کړ دي چې وژل سوی دي او څلور نور ټپیان سوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
دوستانو، په بلخ ولایت کې یو شمیر رسنۍ د مالی امکاناتو د کمی، لوړو مالیو او همدارنګه د برېښنا د لګښتونو په برابرولو کې د ستونزو له کبله یا تړل شوي او یا د تړل کېدو لږ وخت سره مخ دي. په بلخ کې د خصوصي رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کی.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت لالوري پر هغوی د ډیرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بند کړه. اوویل
یګونه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدی بود که نبود امکانات مالی بود و دیگر عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
روزی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابل سو کلونو پنځوريزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري ثبتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغیزه کړې او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بینوایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه های پا فعالیت که کموالی پا بلخ که در جورنالیزم پا برخه که هم در بشری قواد کموالی سبب شوی او هم گنش میر خبریالان و در کاری زمینه در نشتون پخاطر خپل مسلک تا تغییر ور کرده. مجیب حبیبزی، آزادی رادیو بلخ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی یو.
وزی مستقیما نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ وته و چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې.
په هنر جاج کې له استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب مې سی به راکوري کنه
په فنکار برخه کې ارزګان ته ځو او هلته له شاعر نعمت الله حقیار سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو.
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچیر وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیله واوري.
د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ژیرې یې ختلې لرې کړې، کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې ور وڅنډلې،
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. بلها موده وروسته زړې کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللې جانان ونموند.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شما د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپې ته یلدا وایي. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمي ته پرېږدي. دا شپه ښایي د ځینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر نمانځونکو له دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه نمانځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې ښیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون و چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک صاحب، د دې نندارتون په اړه کرا ته وایي، یعنی څه دي پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې ده د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده. په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده او البته د معاصر هنر نندارتون ده په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي. دلته د هر څه څخه استفاده شوی ده ترڅو یو اثر جوړ شي، البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې
کړي. څومره اثر به دلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل اړخونه لري، البته له تخنیکي لحاظه، د مفهوم له لحاظه ځانته ځانته خپلې معناګانې لري.
دغه ستاسو اثر دی؟ لومړی ځان راوپېژنئ.
رزیه اکبریم، یو تن دی هنرای د ښکلو هنرونو پنځه محصلینو نه، او اوس هم په معاصر بخش کې کار کوم او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي د خلکو نقش په هغه کې په ناخودګه شکل دی. او دا هم د هغه مخکنی پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال د څخکاري یو کس یې په بوټ ولي که نه، یعنی څه
خو داسې دغه رنګونه مهم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مهم یو سمبول انتخاب کړی دی او په دې کې دا چې یوه سپینه صفه ده او یو منفي رنګ یو تور رنګ راځي په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې په تیریږي هغه نقشونه ډیریږي منته هغه رنګ چې دی همیشه تور پاتې کیږي گرچې نقشونه هم بدل دي منته هغه رنګ چې دی هماغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
لکه دا خو اوس دې ته څه وایي نقاشي خو نه ده رسامي یا بل شی نه ده که نه، دا څه ده؟
دې ته د هنر مرسر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویلی کیږي چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخ ته چې د هنر مسیر یو بخشونه دی او هنر مسیر مثلا کوم قالب مشخص نه یی چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي. هنر مسیر هنرمند ازاد پریږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي.
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره؟
که د مخکنی ګروپ په بین المللي سطحه ټول جهان کې هغه تغییرات چې په جامعو کې راځي هنر هم تغییر بدلون لري که نه، نو افغانستان کې هم گرچه ډیر کلونه کیږي چې ډیر کلونه هم نه کیږي خو ډیره تاریخچه نه لري هنر نوی نوی لږ به توانیدل دي چې هنرمندان اوس راشي دلته کار وکړي. خو موږ غواړو چې هغه کوم کلاسیک او یو نوښت شکل چې هنر لري په افغانستان کې هغه تقریبا په یو نوی شي بدل شي، یعنی هنر راشي د جامعې منځته، هنر راشي د خلکو د ژوند سره کار وکړي که نه. دا هنر چې مثلا هر څه په خپله لري، مثلا یو تابلو که نه، یو نفر یو تابلو کې ناست دی، یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شي باره کې،
یعنی حرکت ولري،
یو بدلون راولي هنر. یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي، لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي او هنر هم خلک لږ فکر ته ودر کړي چې د خپلو جامعې په باره کې فکر وکړي راځئ که نه.
که چیرې دا هنر ډیر زیات سمبولیک شي که نه، فکر نه کوي بیا به دا به عامو خلکو ته ابهام رامنځته کړي که نه، که فرضاً دا شی یو څوک ګوري یعنې لکه کیدای شي په اسانۍ معنا ترې وانخیستلی شي که نه، که چیرې سمبولونه دومره ډیر زیات شي که نه.
خو موږ همدا غواړو چې واضح مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ وهڅوو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي، کوم مسایلو باره کې ده، که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي، لږ دې ته توجه وشي او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبینو ته ورکوی شو. گرچه ټول اثر پوهیدل هم اسانه کار نه ده، مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي هغه موږ ته مهم ده، یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نه پوشي.
تاسیب د غنو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروسته حل لیدلوي، اکثره د ژوند ډيري سختي ورځې شپې تیروي، دا چې ولې او څنګه کول شو چې د دغه هنرمندانو د ژوندانه وروسته ورځې شپې راخولې کړو، په دې اړه مو په نننی هنر جاج کې له استاد گلزار عالم سره خبرې کړي.
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه مر سره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورب په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقف وګورو کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځمانی نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وی لامل څه ده
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې دا لیکلی دی چې زه به ماخه کتاب انګلیش کې دی پښتو کې ورته ویم چې پښتانه هنرمند خوخی خو هنر خوخیږي بخنه غواړم هنر خوخیږي هنرمند نه خوخیږي نه پټانز لوو میوزیک بٹ هیډ د میوزیشنز نو دا بده مرغ دا مسله هم ده پرې دا سخته باندې چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي که نه لکه د پلار نیکه د هغې نه وي که نه هغې ته ډېرې ستونزې وي هغه ستونزونه هم را تېر شي بیا زه یو څه نوم پیدا کړي شهرت پیدا کړي خلک یې خوښي او چې کله دې ځوانۍ کې وي او پروګرامونو ته ځي کیسټ هغه وخت کې زمونږ وخت کې کیسټې وي اوس خو نشته هغه یا ټی وی ته ځي یا ریډیو ته ځي نو زه وخت یو دغه تېرېږي او خو دې چې کله بیا هغه وخت چې کله دې ټولنې ته سور کوي که نه هغې نه پرېوځي او هغه ټولنې ته په کار شي دله سور کړي که نه او د څه نه مطلب دا دی چې ښه جون ولا ورکړي که نه یو داسې هغه ډېر د غم نه چې بس د هغه وي خو چې ګزاره روان وي هغه بیا دې ټولنه کې دا دغه نشته هغه چې زمونږ دغه نه ده شوي نو دې کې د دې علتونه بلا ډېر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کړو یو خو لمسب پیسې به یې راکړې که نه بارنوی هوادونو کې دا سینه دی لکه هند کې اوس ریالټی سیستم او دا شیزونه راغلي دي دلته نشته دی بارنی هوادونو کې خو واقع دا شته معلم سم پیسې داسې لکه بر چا خپل دغه دی سوک لس زره به د کیسټ اخیستو چا چا به شل زره چا دېرش زره موږ په هغه وخت کې به چې کوم دی نو څلوېښت پنځوس زره روپۍ کیسټ اخیستې خو ګټه ټوله دکاندار ته په دې رسېده چې لکه یو کیسټ دی هغه یو لکه دوه لکه کیسټ خرڅې شوې هغه بلا پیسې جوړېږي یو روپۍ کیسټ چې ګټه واچي هم همدغه بلا دغه کېږي نو ګټه ډېره نو د دې علاج همدغه دی او دغه دا دی چې اخري عمر کې دوی دپاره څوک چیریټي شو ونه کړي دوی دپاره څوک خیرات ونه غواړي دوی دپاره څوک مرسته ونه غواړي چې دوی په خپله جون ښه تېر کړي په اخري عمر کې دا دغه کاپي رایټ سسټم چې کوم دی او ریالټي سسټم چې کوم ګوره بارني ودونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته هم بلا ریډوان دي هلته هم بلا سټیشن دي نو هغه خو اټومیټک سسټم دی هلته کمپیوټرایز سسټم دی بس نشر شو سندره بس د هغه اکاونټ ته پیسې لاړې شي ٹی وی نه نشر شو یا د هغه سی ڈی خرڅېږي یا سندرې خلک اوري هغه خرڅېږي هلته که سی ڈی نه سی ڈی کاپی کولی نه شي که کاپی دې کړه دا جرم دی جرم دی باقی دا اوریجنل کیسټ به خرڅې نو څومره کیسټ دی چې خرڅېږي کیسټ مطلب دی چې سی ڈی هلته سی سی ڈیانې دي یا سی ڈیان نن سبا سی ڈیانې کړې کې شوي نور سسټمونه راوتي دي خو بهرحال هغوی ورته سسټم جوړ کړی دی چې هنرمند ته ښه صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم دی نو خو اسوده تیری
استاد پښتو موسیقۍ ته ډیر کار وکړ کلونه کلونه دی پښتنو ته هنر وړاندې ک لتانه سینیئر هنرمندان به هم دي لیدلي وي د هغوی هغه د ژوند دغه اخري شیبې چې په ډیر غربت او په ډیر بد وضعیت کې بتالیدلي وي او تیرې شوي دي کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې کتلې مې هم دي او زموږ سترګو وړاندې هم دي هر څه وینو ګورو دا سیدا چې یا خو ما خو په خبر کېم کاروبار شروع کړو او اوس دا لکان چې کوم دی هغه هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي سوک یو شی سوک بل شی سوک بل سوک دوان دوانو کار کی سوک موټرو کار کی بہرحال او بیا د سیدا چې مال تم کاروبار شروع کړو واغه د بده مرغه بس هغه رانه یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مم خیال دی چې لکه سکار کاروبار شروع کوم مشر زوی مې دی نو هغه هغه کاروبار شروع کوم نو داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډېر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد چې کوم دی هغه بیمار دی اوس بس الکان گرزی وصال شو ابو نور شہزاد په ویل چیر کې کنه لګی گرزی فارج ور دې نورم گرزی دیم نشي هغه دې عزت الله استاد یختو بخي هغه ډیر په غریبه کې او ډیر په بد حالات کې په هغه رسیدو احمد ګل استاد دلته چې کوم نه هغه ډیر غریبی دو حالات یې دغه دي دلته زموږ یو استاد بیمار دی هغه هم په ډېر بد حال کې دی نور نو دلته ماته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دي ایوب استاد راته معلوم دی خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر څیز کې یو خلا راځي خلاګا راځي یو خالي ځای راځي هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ رحمان بابا خوشحال بابا سلور سو کال وړاندې تیر شوي دي کنه سلور سو کال وړاندې شاعری کړی ده نو دا نن چې دا هغه نورستو دا غوی نورستو دا غوی په دور کې نور شاعران نو او شاعری چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعری شته او موږ سره موجوده ده دا غوی نورستو شاعرانو خو په دې مس کې حمزه بابا پوری په دې 200 کالو کې بل شاعر پښتو کې
بالکل
نشته تاسو ته نه ښکاری ډیر کم به چرته نو دا خلیګا ده کنه لکه
دا خلیګا
دا به حمزه بابا چرالو نو حمزه بابا نروستو به مونږه دا کوچی به غنه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل سیب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه ده خلیګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغه د کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان له 1,00,000 لګي کنه په دې ټول ارسمان بالکل نو زه به 1,00,000 یو زر لګوم مصرف وکم
بیا
دویم زر به مصرف کوم دریم زر اخر ترکم به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم دا زمون په وړاندې چې کوم راغلي تاسو ته به هم ښکاروي چې دا هنرمندان راغلي دي یو کال دوا زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني اوس شته دی نه ولی چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو زر خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي جنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم وي که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته مور کوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
د روسي پښتون په توګه دی و داسې هنرمند په توګه چې ډېری سختې تنګې تر شا پریخي دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلې دي چې دا غوي د ژوند د غوړستۍ شیبي په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوی دي په دې خاطر چې هنر خم اختلاط شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لند بسو ملک یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دی چې کوم زینو کې د هنرمند ضرورت دی یا هنرمندان چې کوم باسواد دي یا نم دي نو په هنر کې هپويږي کنه
بالکل
لکه دلته مخ کې دا رواج وو کنه لکه داسې تاسو ته بیا یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومونو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناسو هغه پکې وظیفه لرله
دې تور د نور ډیر هنرمندان ورټی کې لته کار کو
کاری کول کنه صحیح ده دغه سی پر ریډیو کې چې کوم نو استاد ظاهر استاد وګنه ور سره
استاد
منور دغه سی نور نو دا دا زینه زمونږ دی دا نه حق په نور خلکو قبضه کړی ده کنه نو په کار د دې چې د دې کې ورته وظیفه لکه د سیده چې ورا پالت په خبر کې د سیده چې سکواش هاکی فوټبال دا نور لوبي د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه مختلف بل بل وزینو کې چې کوم نه نو هغه ته وظیفه ورکړي دي ازازي ازازي ورزینه تنخواه اخلي او نور خپل لغه
ورزش کوي
لوب چې کوم نه یا هغه په مخوري سوق په بنکونو کې دي سوق په وابډا د برق دغه کې دي سوق په بلزي کې دي سوق بلزي کې نو دا غسی سمرو نرمندان وي زم ما دلته افغانستان کې زم ما په خیال چې ګرغونډ کې 1500 بنې او 1500 زینې شته چې هغه کې کنه لکه اته نه کار واخلي کنه لکه هلته وظیفه ور کیو بس خپل کار کیو خپل وظیفه مو
کور ودان کور ودان مانه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
نعمت الله حقیار چې د روزګان د ترین کوټ اوسیدونکو دی وایي چې لیوی لسیزی را په دی خو شیر لیکي هغه تر اوسه د شیرونو کومک ټولګه نه ده چاپ کړي خو وایي چې په روزګان کې داسې فرهنګي کړي نشته چې د تشویق کړي او د کتاب برخه کې ورسره همکاري وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره دغه په فن خبري کړي
فنکار
حکیار صاحب تاسو ته شرا غلاس وایو کور مودان څه چې مشته مود مرکه کول وخت راکړي او د خبرو کول حکیار صاحب راتوایست پټول کی د شاعری پاړه باندې غواړو تاسو د شاعری پاړه باندې در سره خبري وکړو تاسو لډیره وخت شاعری کوي تاسو د شاعری پاړه باندې اوریدوم ته معلومات ورکړي چې څو کال کیږي شاعری کوي په دغه باندې اوریدوم ته معلومات ورکړي
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو ان شاء الله یو ولسکاله دو ولسکاله شاوخه کې بچیږي چې شاعری ته موږ مخه کړه ده او د شعر سره علاقه لرو او د شعر سره آشنا یو
حکیار صاحب تاسو وایئ چې دو ولسکاله کېږي چې د شعر سره علاقه لري یعنی شعرونه لیکي قلم مراخیست دي شعرونه لیکي راته وایلای سي څه ډول شعرونه لیکي څومره شعرونه مترده مهاله پورې لیکلي دي
زما شعرونه چې دي اکثرا شرافت صاحب د مینې په واو د ولپت په بار کې دي د جانان او پاته سلو نور داس یعنی سیاسي شعرونه مم لیکلي دي داس په وطن په سیمم بعضی بعضی لیکلي دي خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په بار کې دي
تاسو ول چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي لامل یې څه دي خپلم په دې برخه کې راتوایست آیا دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي
نو لامل یې دا شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو د وطن په باره کې یا نور د سید جهان په باره کې موږ فکر وکړو هغه الهام ژر زموږ وزارت نصر البدلای او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژر پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخ وکړو او دا شعر تکمیل کوم
او حکیار صاحب راتوای لسی دغه جانان په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي او ریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک توای کله چې څوک یو حلق دی او انجلی سره مینه کوي د ایتن وای جانان څوک ل خپل نبی سره مینه کوي یا څوک ل وطن سره مینه کوي په دې اړه که تاسو دغه جانان او ریدونکو څه واځي کوي په دې اړه باندې راتوای سي
جانان همش تاسو ټوله پیژنو چې زموږ تاسو محترم نبی علی صلوات و سلام مبارک دی جانان موږ هغه توای لایسو چاته جانان نو سواله که څوک په جانان په داس یعنی په حرکت څوک د جانان په نامه باندې سپاده وکي زما په فکر سره شکار بنې نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټول استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړل په ټوله کې په غیب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخستې دی په غیب غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو هغه ته وخت ورکړی دی رنګشتلې مو دی د هغه ژوند د هغه صفات د هغه قدردانی قطا صورت وایست اقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلې دی په دې اړه کاوریدونکو وایست.
شرافا صاحب تقریبا د اتیا شیرو یا د دوی شیرو شاوخوا کې به موږ لیکلی او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافا صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، کچیر وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق نشته، نو یو وخت کوم په داسې یو شعر جوړ کړی جوړ مکی کنه نور نو ناست خو تشویق غواړي.
هو حکیار صاحب راتوایلی سی لومړنی شیر مکم شیر او چې اوریدونکو هم پوڅی چې حکیار صاحب څه ډول شیرونه د جانان پړه باندې لیکلی دي په دې اړه باندې کراتوایس.
لومړنی شیر هونه په کتابچه کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې کغواړی خو زه به وستم.
مهرباني تاسو دغه شیر راتوایس حکیار صاحب
که چیرې چیرې بیا هم نیمګړتیاوي پکښې کې و هغه به بخښه غواړو.
الهکو
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو. لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې، فجبه که څنګه وي په وپا سره په هیجو. شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، واصل پر بلتانه زه و اشنا سره پوهیږو. څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو، وای څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو، په ګرم محفل ځای کې په خندا سره پوهیږو. روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، د سترګو اشاره باندې صفا سره پوهیږو. بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره، په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو. کنه ګورو په سترګو خامخا
سره پوهیږو. ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب، واقعیت هم په زړه پورې سمو لیکلی وه. او بله خبره پوښتنه به دا وکړمه چې دغه شاعري چې مو پیلوله، ستاسو استاز، ستاسو ښوونکي، لامل یې څه سو چې دغه شاعري ته ته راغلې؟
شرافا صاحب ډیره ښه پوښتنه دې وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه، چې وروسته درې وې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې تر اوسه شعر غزل یو شی لیکای شي کنه، بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې کلام کتابچه مې راواخستل، نو بس یو څو غزل مې ولیکل، یو څو بیت مې ولیکل، نو بعد هغه څخه بیا شاعري سوله. نو شاعري هم دا د دروسل پورې روانه ده، نو کوم دغه مو نه دی پښیل دی.
او تاسو د خوب یادونه وکړه، دغه خوب پاړه کاوریدونکو معلومات ورکړي، مثلا څه ډول خوب مو ولیدي چې ورسته بیا راغلاس شاعري ته؟
خو مې داسې خوب ولیدلې چې داسې یو باغچه و، په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو، دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه. په دې باغچه کې و مابین ته چې ورلو څلور زیارت څنګ پر څنګ و، دوه یو طرف ته و، دوه بل طرف ته، په مابین کې بل زیارت و. ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم، د مبارک یو دوغنه غټه دروازه درلودله د خوردې دپاره، ما چې لاس ورکښته کړلې، خورده مې راپورته کړل، د غږ وکړلې چې د زما خوردار سړی چې وړي خو زما روزه به نشي پاته. اما سر نه اخلاص خورده مې راواخست، د باندې چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و، د هغو سمې معلومات وکړلې چې د یو زیارت و، پر دې زیارت دی پیر شوم، دی مې خورده راواست او دی د ږغ راباندې وک. پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبی علیه السلام پر روزه پیښ شوه، خورده دې راخیستې. نو دغه خوب مې ولیدلې، هغه و چې دغه شاعري راته پیښه سوه.
تاسو وړاندې وویل چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي، څلوریزې مې هم لیکلي دي. اورېدونکي به انتظار چې اکیار صاحب به غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي، په دې اړه کراته وایسي.
نو که څلوریزې او غزلونه نه ور سره، بیا به شعر د سره شعر پس، ځکه چې وخت تنګ و، د وخت له کبله سم کم دغه نه وکړل.
مهرباني.
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې،
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي،
او اصل د جوشید چې تورمار ته ننداره نه کې.
وا
ګوره پښتونخوا تند چې بیا په غشماته سي، ګوره پښتونخوا تند چې بیا په غشماته سي، ګوره پرکانی د چې اغیار ته ننداره نه کې. بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله،
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله،
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله، سپینه احمدی د چغدار ته ننداره نه کې. ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یاد سي، ناوې پښتنه په وینو سرو به درته یاد سي، ژبه پدری د چې وخار ته ننداره نه کې. وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي، وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي، مینه مدني د چونار ته ننداره نه کې. توره د غدار مې د ګوهر په وینو چل لري، توره د غدار مې د ګوهر په وینو چل لري، ښکلې غیرتي د ګناهګار ته ننداره نه کې. زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته، زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته، چغه خماسي ده چې پر هار ته ننداره نه کې. رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه،
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید سره،
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه، پام کړه هیبتی ده چې سنگسار ته ننداره نکړي. مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره، مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره، اصل تاثیر ده چې ودار ته ننداره نکړي.
واه واه، ډیره مننه حکیار صاحب، کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت.
سم مننه، خدای مو وساته، خدای مو عزت وکړي، خدای مو کامیاب. السلام
د ژوندانه د زرینو پاڼو څخه یو بل زرینه پاڼه د کیسې په بڼه راخلو. دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي.
زر پاڼه. تازه پانه یه پرغوی که شده ده پانه رگونه یه دخپل لاست رگو گرن خونری ورتش کرسول. پانه یه پا گوتو که و چرخوله را و چرخوله. پانه لکه لطارا پریسوی کاغذ باد زنگه وانگه پریوته. ده ونی پر زیجه داده یه گوتی تیره کره. لداده پورت برخه دوی غټی څنګه د لیندۍ غوندې پورته سوی وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخڅه دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملایه وچه سوه. لویاله بیرته پوری ووت. د باغ په خله کې ماشوم په لوړ ژغ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب، مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله، له سپینې ژیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وو. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
شعر او شاعري نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعري د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم رایاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي. په ما مینه په ما ګرانه یبې وسه آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسه آشنا. خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چې خاور نکی د آشنا د مخالونا. آی های خالونا ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا. ہے تپو سونا داچی پجر گو دیرا ولم جانانا. راشپ بغدو دیرا ولم جانا نو راشپ پختو تیرا ولم جانا
سری سر تور کړ خو په سری اسمان ونو موند او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوانو نو موند. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی. کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه موند. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر می ده بایللي جانان ونه موند. د محبوب ټول مزدوري دی شي په سین لاهو چې د محبوب ټول مزدوري دی شي په سین لاهو چې د لیونۍ شونډو تر اوسه په ځوانو نه موند.
ته که بد وې او که ښه وې چې مین در باندې
صحرائی صحرا تری وې
آواز کړه
ما بس کړه چمیندر باندی نوے 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 در باندی باندی نہ ماں بس کڑے